السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن دوشنبه ده، د مرغومی جدي 12مه د 2023 د کال د جنوري 2مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیوالې ټولنې دې له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیه لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوې ده. طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنورد او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. دغه پانتونونو ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان نجونو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته له هغې د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پانتون ته تلو منع کړي دي. د ایران تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا شولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته سوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژي د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره له دې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پېښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل تهاجم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لښته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته لرسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په دې حمله کې 13 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حمله پر مهال لشت لږه تلری وشت بندیان په تیښته بریالي سوي دي. جرمني د نیمې میلادي کال په پیل کې د ناټو د لوړ چمتووالي ګډ ضربتي ځواک یا وی جی ټی اف مشري پر غاړه واخیسته. دغه ځواک 12,500 سرتیري لري چې 8,000 جرمنان دي. د ناټو د لوړ چمتووالي ځواکونه چې د مخکښو ځواکونو په نوم هم یادیږي، له 8:30 څخه تر 2:00 پورې په هر ډول حالاتو کې هر چیرې چې ترې وغوښتل سي د ځای پر ځای کېدو لپاره چمتو وي. د ناټو ویاندې اووانا لونجیسکو وویل په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه د اروپا سوله او امنیت ګواښي، د دې پوځي اتحاد د هرې برخې د ساتنې او دفاع لپاره د ناټو پر هوډ باید شک ونسي. خبرونه مو د ازادي راډیو د 8 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې خپرونکي بللي. د پاکستان دغه چارواکي ویلي و چې ممکن دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر خلاف عملیات وکړي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د لسګونو بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق لپاره به مبارزه کوي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوی خو بازار ورته نشته.
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین است.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا هم وری چې په 2022 میلادي کال کې د رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو هڅو نتیجه ورنکړه.
او که د فشار افشارونو څو کاري نو دې معنی دا ده چې افغانستان بیرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورونوي چارو د وزیر هغه څرګندونې پارون کې او بیا اساسه وبللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړي وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې چی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثنا الله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان به تختانه نه ده. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهد له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول اداوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثنا الله څرګندونې بیا اساس او پارونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثنا الله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخ ته راشي، لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري. خو که چیرې داسې ونه شول، هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دورایسې د پاکستان په خاوره کې ترګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتان کې په هوایي بریدونه سره یو ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثنا الله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ټي ټي پی د لمنځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوي کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکل جوړښت خبره هم ورکړي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو ته غواړیست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 850 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړې د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان میرمنې له 180 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یې خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لا تخو 129 افغان خصوصا څلور پنځوس په دوو میاشتو بند محکومې شوې دي. پنځه اویا تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضریږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا اته پنځوس ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګلخدا د پکتیا ده. هغه ویلي سره لدی چې د بند دوه میاشتې تیرې کړې خو بیا هم نه ده خوشې شوې.
موږ ولې نه پرېږدو؟ موږ پرېږدو یا موږ څه ګناه کړې ده؟ دغه دومره سزا هم وه. د دوه میاشتې دوه نیم میاشتې ووتلې زبرې شوي دي. خلک ناستې دلته. موږ اتې نور پرېږدو یا د خدای له ده د تاسې له ده نور ماتې مه ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بېوزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
موږ افغانستان نه راغلي پاکستان له خاون مې سپینګر دی. مزدورې د خوارنې د دوه زامن مې د بټۍ کې کار کوي. موږ همځان په سره وغوښتلو چې موږ سره موږ به کار کوو. دارو درمن به دې وکړو. بېرته به بیا خپل خپل وطن لزو. اوس هم چې څوک نه پرېږدي بس بېرته به خپل کور لزو. نو خپل کور مې شته. خپل کور را به زه څه به وکړو چې څوک هم نه پرېږدي. زه بیماره یم. په سترګو ګوره سترګو کې مې ګوندې ړندې یم. په خپو شاله یم. دوه ننګیندې در سره دواړه بیمارانې دي. همدغه وخت دی دا غواړو چې خپل کور لار.
د کراچۍ د مرکزی زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې میندې بندیانې شوي. دوی منلي چې څه باندې 200 افغان ماشومان چې له یو تر اتو کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له څو میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړی چې د محکمې په امر یې 1200 افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمیر 1400 تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان بندیان د بشري حقونو د فعالانو او مدافع وکیلانو په مټ له زندان خوشي شوي خو دا پروسه ډیره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړي چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړي. په تیره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقونو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغه بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان جمی کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیانو اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبې هوا څخه ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجنه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دی. ډیر وړو مشومان د لاس اور کړو ډیر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقا نه کیږي. کوئی شو ځکه سړ زیات دی. کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي. بای د موغ وړو مزل کمات څخه ورسی
د گیان یو بلوسیدن کای علی مرجهان وای د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاس اور کوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لوس ژوند ور کوي. نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی و په خاک ورسده زکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لارګي ورور را ورس کوره تاوري اغه لارګي د دینه کېږي زکه چې پاره خما کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. ووره وشوه ولا ډیر زیات سړه ده. موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنصرلا دی وری دی وجنا ډیر مشکل لرو. هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دی. یخ دی وجنا یو زنانم مړه شو کندمو کړي دی په دا کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن ال تا د خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، وړي کې ورته زرانه ټول په تکلیف کې دی. کته چې سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبېشلي دي. دا پکتیکا ولایت چارواکی وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقونو، شوزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعاده لپاره به په خپل ټول توان سره هڅه وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه نه وخت په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو شونځي او پانتونونه تړلي او په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له سفی ولستانګ زینه.
رینا امیری ویلی د افغان جون او خزو غاګوري او د دوی ترڅنګ دريږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جون او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګه د اصولیز او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونډه مهمه بللی ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جونو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې دفید هلکانو ترڅنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پانتونو د دروازو پرانیستل دي. شاوخوا 410 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. په دې سربېره په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو لسګونو زره ښځو د کار مخامونی ولا چې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې کار کاوه. د نجونو د پانتونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلک نیوکې وشوې. د کار د مخنیوي په خبرګون لسګونه بشرپال او مرستندوی مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. د نجونو پر مخ د پانتونو د تړلو په خبرګون هم د پانتونونو لسګونه استادانو استعفاوي ورکړي او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پریکړې په خبرګون درسونه پریښودل او له پانتونونو وتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پانتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یک شنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارک په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبرو شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو مؤسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودوونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر شوزو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي. خو د کال په وروستنی وینا کې د امریکا او لویدیز ځینو ګواښونو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی ولستانګزی تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د خزو او نجونو په وړاندې په سخت دریځ سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړی چې لنډۍ سره د اړیکو د خکولو لپاره تر سره کولی. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پانتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیز د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوانتونو د تړل کېدو په غبرګونو ویل چې که طالبان له خپلې پریکړې وانه وړي به یې پریکړي. که دا پریکړه بیرته وانه اخیستل شي به یې پریکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري، داسې څه به پیښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. د امریکا په ګډون د لویدیز ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سمته نیولې، لا بغدادي قائدین نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې. د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یو له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو خزو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځ د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول، له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل: مخ افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي.
طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد دوی د مخکینی سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړې د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډي ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي راډیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستونز سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالو یو شمیر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادي روډې ته وویل،
کسایی که اینجا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی در بازار فروشا
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي،
حاصل
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشټوالي بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګل رحمان ازادۍ راډیو ته وویل،
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالي په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
و این مردم یک شکایت خود دارند. در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروانګرو شکایت پر زیات دي. یقینا سکهال د میوه مارکیټ پیکه دي او خون نه لري. موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروانګرو ستونزې هوارې شي.
د بڼوالو د خبرو لمخې د لیمو یو ونه لومنو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سش کال وکیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري. د معلوماتو لمخې د لیمو باغونه د تخار مرکز د تالوخان خار په شمول د دې ولایت په خوجاغار، دشتی قلعه، ینګی قلعه، درقد، خوجه بهاودین، بهارک او بنګي ولسوالیو کې موجود دي او د دې ولایت لیمو د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادریږي.